السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بېرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو سزا یې باید ولې افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمي ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی هم و ښه راغلاست ووایه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسیدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روسیال سرګی شویګو سره وکتل. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او ویل چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتې ده یوه عادي مانوره نه ښکاري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ځینو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو او عامو خلکو غبرګونونو ته کتنه کوو.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړی وه او دا په افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري.
امریکا، هند، جاپان او استرالیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
اسلامی امارت د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد ته تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
د پخوانی حکومت یو وزیر عبدالسلام رحیمی په کابل کې دی.
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د شاغلی رحیمی په راتللو خوشی وشو او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
د کندهار ښار د سرپوخ بازار جمعت د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې تاندې څانګې او د لوبو میدانه اونیز پروګرامونه خپرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د جو بایدن د حکومت بیګانۍ پریکړې په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي طالبان ظالم، بېرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو وایي ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان اشاره د طالبانو د حکومت هغو اقداماتو ته ده چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بشري حقونو، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې له ژمنو سره سره یې ترسره کوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي، په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. د ولسمشر بایدن له امر سره سم د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو او پاتې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکو ځانګړي کیږي. د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او امریکا ته یې د هغه له سپارلو ډډه کوله. د ولسمشر بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ شوې او له سیاستوالو تر عادي وګړو پورې ځینوې نه عادلانه او غیر منطقي بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانانو څخه د ملاتړ یوه برخه بللې او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس وست هم لیکلی دی چې په افغانستان کې اوسنۍ ناورین نړیواله همکاري غواړي او د بایدن اجرایه فرمان د افغانانو د اړتیاو او ملاتړ لپاره دی. خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو افغان جنو او ښځو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری له دې پریکړې وروسته پر ټویټر ولیکل چې نن د افغانانو لپاره بده ورځ ده. د طالبانو رسمي ویندویان تر اوسه په دې اړه چوپ دي او خپل دریز یې نه دی په ډاګه کړی. خو د مخکینی حکومت ځینو چارواکو له هغې ډلې معصوم ستانکزي او عبدالرشید دوستم ویلي چې د سپتمبر د 11مې د پیښې غرامت باید له هغو کسانو واخیستل شي چې د دې بریدونو مسؤول و، نه له افغانانو. د طالبانو له واکمنېدو مخکې متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی و چې که دا ډله په زور قدرت ته ورسیږي نو افغانستان به له سختو اقتصادي بندیزونو او ترخوایې له سیاسي فشارونو سره مخامخ سي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل دې پریکړې د افغانانو سخت غبرګونونه هم پارولي. یو شمیر افغانان دا له لوږې سره د مخامخ افغان ملت پانګه بولي او په وینا یې دوی له امریکا سره د القاعده شبکې د دښمنۍ پور پرې کوي. په دې راپور کې مو د بایدن د حکومت د دې پریکړې په اړه د عامو افغانانو غبرګونونه راخیستي دي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایه فرمان کې د افغانستان بانکي زیرمه آزاده کړه. د بایدن د لاسلیک شوي فرمان پر بنسټ د افغانستان لو میلیارډ بانکي زیرمه 3.15 میلیارډ یعنی 3.5 میلیونه ډالر د سپتمبر 11 د پیښو قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي. یو شمیر افغانان د امریکا د پریکړه د هغو میلیونونو افغانانو په حق کې جفا بولي چې همدا اوس ولګي او بې وزلۍ سخت ځپلي دي. د کونړ اوسیدونکو مطیع الله شهاب د بایدن فیصله غیر عادلانه او غیر منصفانه بولي.
نه میلیارډ ډالر دا نه د طالبانو دي نه د تیر د جمهوریت وي، دا د عام افغانانو پیسې دي او باید دغه پریکړه بیرته د امریکا رئیس جمهور بایدن بیرته واخلي.
د کندهار د ژورنالیزم پوهنځي محصل کمال الدین صاپان بیا وایي د سپتمبر د 11مې په پیښه کې هیڅ افغان خکیل نه وو او په افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړی وو او د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټواد کې وشل شوی وو. دا چې زوی اوس چیرې اوسیږي هغه هم امریکا ته فتسته او د افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري، اما هغوی سره د حساب او کتاب وسي.
ځینې نور هیوادوال بیا وایي دا پیسې د افغانانو ملکیت دی نه د طالبانو. د بغلان اوسیدونکو حیات وای افغانان خپل د ترهګری قربانی دي او نه باید لال قاعده سره د امریکا د معاملات قربانی ورکړي.
بیا دی نړیواله او همدارس جو بایدن او امریکا د بشر دوستانه مرستو بشر دوستی چیغه نه وی ناقه په خله باندې بشر دوستی او د بشر پر سونی باندې خام دوی خیر.
د امریکا د جمهور رئیس په فرمان کې راغلی چې د افغانستان 3.5 میلیارډ نور ډالر دی د مرستو رسونکو صندوق ته ولېګل شي. څو مرستو رسونکو وشي کول شي دې پیسو په مرسته په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې مصرف کړي. د سپتمبر 11مې پیښه په 2001 کال کې وشوه، هغه مهال چې افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ پلاوکمنی وه. هغه مهال متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان لبرید وروسته د دوی رژیم سقوط کړ.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هیوا د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان خاوره نه کارول کیږي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیر شپه ناوخته په یو ګډ بیان کې ویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک ملاتړ کوي. طالبان وای دوی ژمن دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 15 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې یا د تروریستي اعمالو د پلان پلان کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بي واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تیر شپه ناوخته د فبروري په 11مه نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د ځان او هیواد لپاره یې امنیت اړین بولي ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
اسلامی امارات تخپل اصولی موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 53 نوې پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاسرایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کاریدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعدې شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نسی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې ښاغلی رحیمی ته د پخواني حکومت د سولې د مرکچي خغلی رحیمی ته چې د پخوانی حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړی هم و د بهرنیو چارو وزیر او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو خرغلاست ووایه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د تیر حکومت د سولې د چارو پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی رحیمی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امر بالمعروف سرپرست وزیر محمد خالف حنفی هرکلی ووایي. عبدالسلام رحیمی ډیره موده د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس او پورستیو کې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړی وو. ضیا احمد تکلوی چې امیر خان متقی ښاغلی رحیمی ته د بیرته راتګ د هر کلی ویلو په ترڅ کې وویل
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلی رحیمی پر اتللو خوشی وشو ده او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
عبدالسلام رحیمی د پخوانی حکومت لمړنۍ جګپورۍ چارواکی دی چې له بهره افغانستان ته ستنی شي. د افغانستان د تیر حکومت اکثرو چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی رحیمی له امیر خان متقی سره په کتنه کې له طالب چارواکو د لوړې حوصلې او زغم غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نظرونو تفاوتونه طبیعي وبلل او وی ویل چې دوی متفاوتو نظرونو ته درناوی لري.
د اسمت څروان پر راپور کې مو هیواد ته د مخکینی نظام د سولې د چارو د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمی د ستنېدو په اړه جزئیات واوریدل. ښاغلی رحیمی خپل هیواد ته د راستنېدو علت په هغه ویډیو کې بیان کړی چې د ملي ټلویزیون پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ده. نو موري وایي
د بیرته راتګ افغانستان ته د یو انتخاب نه و، یو مجبوریت دی. د دننه څخه سړي سره د مینې چې خپل د وطن د باندې نه سموسېدلای نه ژوند کولای سم نه خوشاله یم. خپل وطن کې که لوږه ده که سخت شرایط که آسان شرایط هر رقم چې هغه سړی په آرامه سا اخلي.
د پخوانی دولت د سولې د چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی و چې کابل ته د ستنېدو وروسته افغانستان ته د سفر په اړه جزئیات څرګندول. اوس هم لنډو خبرونو ته ورځو. په متحده عربي اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر وتلو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویل چې له افغانستانه تر وتلو وروسته څو میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. تر دې یوه ورځ مخکې یو امریکایي چارواکي د پناه غوښتونکو د یو مرکز د لیدو پر مهال وویل چې د دوی د غوښتنلیکونو پروسس کول ښایي کلونه وخت ونیسي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي چارواکو تېره اونۍ له دغو افغانانو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبرې کړې دي. متحد ایالاتونه په پام کې لري چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې خپل سفارت تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیز استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې روسیا ممکن ډیر ژر پر اوکراین یرغل وکړي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې نن په کیف کې د امریکا د سفارت له ټولو کارکونکو وغواړي چې له اوکراین ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب تر اوسه لا تبصره نه ده کړې، خو مخکې په کیف کې د سفارت د کارکونکو د کورنیو غړو ته له اوکراین د وتلو سپارښتنه کړې وه، خو د سفارت غیر ضروري کارکونکو ته ویلي و چې که غواړي کولی شي په خپله خوښه له اوکراین نه ووزي. واشنگتن په دې وروستیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې روسیا پر اوکراین احتمالي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تورونه نه مني.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کارکېج د کمولو په هدف په مسکو کې لخپل روسیال سرګي شویګو سره کتلې دي. د دوی د کتنې په اړه نور جزئیات اسمت څروان اوروي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پن جمعه د اوکراین د کارکېج د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګي شویګو سره وکتل. تر دې یو ورځ وړاندې، یعنی د پنځشنبه په ورځ، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغه د روسیې له حکومت وغوښتل چې د کارکېش د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لیرې کړي. د په عین حال کې خبرداري ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل برېټانیي ساری ښاغلي والیس سره تر کتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکېچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برېټانیا او ناټو د نورو غړو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترنګلتیا اصلي دلیل دی. د برېټانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برېټانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مانوره نه ښکاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته د لاسو دقیقو لپاره به مرسل زادزی تاسو نور راپور نه وړاندې کړی، خو له هغه مخکې یو خبر. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې پرون نه وخته د یو ښکاري لخوا یو ماشوم په ډزو ژوبل شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویاند هغه ولی قریشي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 13 کلن ماشوم د ترین کوټ ابوراده سیمه کې هغه مهال په مرمۍ وویشتل شو چې ښکاري د ښکار په هدف ډزې کولې.
یو 13 کلن ماشوم د یو ښکاری له خوا څخه چې هغه سپینجری دی یو ښکاری کوي، د هغه څخه په خطا کې لګیدل دي په مرمۍ باندې، او ماشوم چې دی د امنیتی ځواکونو په مرسته او په همکاري باندې کندهار ولایت روغتون ته انتقال شوی دی.
دی وایي چې طالبانو ټپي ماشوم د کندهار میرویس روختون ته انتقال کړی او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. قریشي وایي ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او وبخې قاری وایي چې ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته ګڼو افغانانو له هېواد وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستې افغان ښځې دي چې وایي د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنو له هېواد وتلو ته اړ کړې. هغه افغان ښځې چې له افغانستان وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعالې افغان ښځې په هېواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید موږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
کې زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خوانی غړې ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نو وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګيري سره شریک لو او ما وخته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډیر استراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبر آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اخترونه موجود و. بنا ان موږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې موږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شنواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې وي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دنه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبې، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیره سخت ورځ یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شنواری اوس مهال د کډوالې په توګه په وداسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیښمن دي، ځکه راتلونکي یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جمعات د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جمعات چې د کندهار ښار دی، تاریخی سرپوخ بازار په مینس کې دی، د ورسته یو روختونو او تر جامع جمعات لاندې دی، یو ناپاک شوی کانال عمل د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي ترڅو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جمعه چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستوي ورشتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې سوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نخس کې او جامع چې دا پنجاري د پجاري ورواچی مرته زم پورته سي پر دا زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانونو ته دغه نخس کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجاري ورچولې دي، زم پورته سوي دي. د دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دغه کو خوښ کی چاغه وکي بارني مو سات خلا یو شرطونه یوش دي چاغه وکم ډیر او خپل مسولیت د دولت دي. کدا حکومت کبل دي کبل اداره و دا مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کدا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا را باسم زی
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د ورشتون له کبله یا د یو شمیر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ، هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی، لمنځ ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیه او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستوي کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارلې چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي، طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالي د WP په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي د پاتاو به پاک شي د خیرست. نو په زمون کې ښاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوي، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغولو او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوا
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
زه د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزانی پولیس والی کې موږ کورونه ونړېدل جاهید سرپناه لرم دا اوس په لنډ بل په کوچ پروتم نو کله چې مستاسې ریپورت واغیدې تاسو په دې اړه جوړ کړی وو زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي نو په ولسوالۍ کې مې یو رپورټ جوړ کړي زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو دومره وسنه لرم چې خپل سرای جوړ کړم نه کار شته بېکاري ده اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو وچکلي ده د کشانو اوبه هم نه لرو والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره مې عریضه کوله هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله نو هیله کوم د ازادۍ راډیو
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زماله همکارانو سره ووسی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن بیګانۍ پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پرولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بیرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو سزا یې ولې باید افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمي ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی هم و ښه راغلاست ویلی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې ده. د طالبانو حکومت هغه پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرستې کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو، معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همدارز ویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسیدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلی. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشته ده یوه عادي مناوره نه ښکاري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د نن ورځې لنډو سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له قطر نه بنگلاديش ته لاړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله به راتلونکي دوه اونۍ کې له بنگلاديش هیواد سره دوه سیریزونه ترسره کړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 23 تر 24 پورې 350 ورځې او د بل میاشتې تر 15 به 200 ورځې سیالي له کوربه هیواد سره ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ د سیالۍ ته د ملي لوبډله د پوره چمتووالي خبره کوي. د افغانستان د فوټسال 19 کلونو ملي لوبډله نن د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ایران له 19 کلونو ملي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 3 بجې پیلېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټسال ملي لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې ده او دا سیالۍ به د دغه هیواد په مرکز بیشکیک کې ترسره شي. د مرکزی آسیا د فوټسال سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 12 یعنی نن پیل شوې چې اوله لوبه د افغانستان او ایران ترمنځ ده. په یادو سیالیو کې د افغانستان په ګډون ایران، تاجکستان، ازبکستان او کوربه هیواد قرغزستان د فوټسال ملي لوبډلې ګډون لري او د هندستان د کرکټ تر ټولو ستر سوداګریز لیگ یا آی پی ایل د لوبغاړو د پیرولو پروسه نن پیل شوه. د هندستان د کرکټ 15 پړاو تجارتي سیالیو د لوبغاړو د پیرولو پروسه به سبا هم روانه وي. د راپورونو پر بنسټ دغه پروسه د هندستان په بنگلور ښار کې ترسره کیږي. د یادولو ده چې سږ کال د دې لیگ لپاره 590 لوبغاړي شارټلیسټ شوي دي. په یادو لوبغاړو کې 300 هندوان او 220 بهرني لوبغاړي دي چې په بهرنیانو کې 18 افغانان هم شامل دي.